السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. افغانستان کې د طالبانو حکومت د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ته خبره تکذیب کړه چې وایي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو زرګونه جنگلي شتون لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تلو نیوز خصوصي ټلویزیون ته وویل چې افغانستان امن دی او د هیواد ټوله جغرافیه د یو واحد حاکمیت تر واک لاندې ده او بهرنۍ ډلې پکې د فعالیت توان نه لري. ذبیح الله مجاهد زیاته کړه چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه ادعا پخوانۍ ده او له روسیې یې وغوښتل چې د افغانستان واقعیتونه درک او پټکو یې خپل رپورټونه د عیني واقعیتونو په اساس نوي کړی. د روسیې بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب سایټ کې ویلي چې په افغانستان کې د نړیوالو تروریستي ډلو د جنگیالو شمیر له 23,000 کسانو ته رسیږي چې نیمایي برخه یې بهرني اتباع دي. د یادونې وړ ده چې روسیه په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلې دی. په داسې حال کې چې رپورټونه وایي ترامپ په ایران باندې یو بریته لیوالتیا ښودلې، هند له خپلو اتباعو غوښتي چې سمدلاسه له ایرانه ووځي. په تهران کې د هند سفارت د دوشنبه په ورځ په یوه نوي اعلامیه کې له خپلو اتباعو غوښتنه وکړه چې خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره د سوداګریزو الوتنو په ګډون د ترانسپورت له ټولو شته لارو کار واخلي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د حکومت د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په راتلونکو ورځو کې پر ایران یو هدفمند بریده لیوالتیا څرګنده کړي تر څو د ایران حکومت ته وښيي چې باید د اتومي وسلو د جوړولو امکاناتو په بشپړ توګه لاس واخلي. اروپایي اتحادیې په روسیه باندې د نویو بندیزونو په اړه موافقه ونه کړه. پلان شوی و چې دغه بندیزونه د روسیې لخوا په اوکراین باندې د بشپړ برید د څلورمې کلیزې په مناسبت پلی شي. د دوشنبې په ورځ په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د هنګري او سلواکیا د مخالفت له امله موافقې ته ونه رسیده. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسي د ادارې مشر کایا کالاس وویل دې ته په کتو چې سبا د جګړې د پیل غمجنه کلیزه ده، زه واقعا خواشین یم چې موږ نن موافقې ته ونه رسیدو، ځکه چې موږ باید اوکراین ته د ملاتړ یو پیاوړی پیغام واستوو او همدارنګه په روسیه باندې قوي فشار راوړو. میرمن کالا زیاته کړه چې په روسیه باندې د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په دغې بستې باندې کار به دوام ولري. روسیه باندې د نویو بندیزونو په وړاندې د هنګري او سلواکیا مخالفت خپل بندیزونو سره تړاو نه لري، بلکې د اوکراین له لارې د مرکزی اروپا دغو دواړو هیوادونو ته د دروژبا پایپ لاین څخه د روسیې د تیلو د وارداتو د درېدو سره تړاو لري چې د 13 جنوري میاشتې راهیسې د پایپ لاین د ویجاړې له امله درېدلی دي. بوداپست وایي تر څو چې اوکراین دغه پایپ لاین نوي پرانیستې، په روسیې نوي بندیزونه به ونه مني. او د افغانستان کرکټ بورډ راتلونکي میاشت سریلانکا سره د لوب لړۍ مهالویش اعلان کړ. د 3 شلو ورځو او 3 50 ورځو دغه لوب لړۍ د مارچ میاشتې په 14 پیل او په 15 پای ته رسیږي. افغانستان په متحدو عربي اماراتو کې د دغه لوب لړۍ کوربتوب کوي چې 6 ورځې لوبې به په شارجه او ورپسې 50 ورځې لوبې به په دوبۍ کې ترسره شي. د خبرونو پای
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرح لاست اوم ټولګي و شپږم لاست هله لرم چې ټوله بجوړه او روغ او صحت مند بیاست. لکه څنګه چې مو په تیر لوست کې هم تخم لرونکي نباتات وویل، مو پیژندل چې تخم لرونکي نباتات په څو ډوله و او د هغو ډولو څخه مو مخفیل بذر وویل چې په دوه ډوله و، یو مشیمه او دوه مشیمه. وروسته مو د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت وویلی چې په جوړښت کې ساختمان کې ریښه، ساقه، پاڼه، میوه، ګل، دا ټوله برخې چې شوې شاملې وې. د هغو برخو څخه مو ریښه وویل. راځو نن ورځ د هغو موضوعاتو بعد ساقه یا دندر، پانه او د ترڅنګ یې د دوی برخې او اجزاوې ټوله پیژنو. زموږ د نن ورځې لوست چې دی تخم لرونکي نباتات چې د 22مې صفې څخه بیا تر 25مې صفې پورې به دوام وکړي. موضوع باندې شروع کړو. د تخم لرونکو نباتاتو په جوړښت کې لکه څرنګه چې مې وویل، پاڼه، ساقه، ریشه، ګل شامل و. اوس د هغو برخو څخه راځو بلې ډېرې مهمې او اساسي برخې ته، چې هغه کومه برخه ده؟ د ډنډر یا ساقې برخه. تر ریشې وروسته چې د ډنډر یا ساقه راځي تر مځکې پورته، او موږ وایو چې ډنډر چې دی ډېرې اساسي او مهمې دندې سرته رسي. خپل ډنډر ځینې چې دی په عمودي ډول هوا ته مستقیم چشي کوي، وده کوي، او ځینې بیا په افقي ډول د ځمکې پر سر باندې، د خاورې پر سر باندې وده او نمو کوي، اوږدیږي. ډنډر چې دی موږ وایو ډېر اساسي دندې چې هغه د انتقال دنده ده، هغه دنده سرته رسي. یعنی د ریشې څخه اوبه او معدني مواد د نباتو برخو ته، او همدارنګ په پاڼه کې چې کومه شیره پخه سوې شیره جوړه سوې اوسي، هغه راخلي د پاڼې څخه د نبات و ټولو اعضاو ته ورسره ریشې ته لیږدوي. او بل موږ دا وایو چې ډنډر یا ساقه چې د خپل نبات و ساختمان چشي کوي، ډېر مستحکم کوي، ټینګ کوي، یو سخت جوړښت یې ورکړی دی تر څو د ډېرو صدماتو څخه په امن کې واوسي. موږ وایو چې ډنډر یا ساقه چې ده، د هغه تر څنګ د زیرمې دنده هم سرته رسي. ځینې مواد چې کله دی انتقال ورکوي، په عیني حال کې خپل په ځان کې هم ذخیره کوي. موږ وایو چې د په ډنډر کې چې دی خپله زخیمانند جوړښتونه رامنځته کیږي. په ساقه کې زخیمانند تاسې به ډیری درختي لیدلی اوسئ چې په هغه کې زخیمانند جوړښتونه وجود لري، چې دغه زخیمانند جوړښتونه د تیغې په نامه سره یادي، چې د وخت په تیریدو څخه د هغه څخه نوې شخله راوځي یا هم پاڼه رامنځته کیږي. نو د دغه رویه موږ وایو چې غوټۍ خپله په څو ډوله ویشل سوې ده؟ په دوه ډوله ویشل سوې ده. یو یې چې ده نمویي یا وده کوونکې ده، چې دا په کومو برخو کې ده؟ په څوکه کې. هغه غوټۍ چې په څوکه کې د ډنډر قرار لري، هغه د څه په نامه سره یادیږي؟ د نمویي یا وده کوونکې. یعنی موږ وایو دا ځوانه برخه ده چې کله نبات وده کوي، دغه غوټۍ کې څه شي کیږي؟ غوټۍ خلاصیږي، او د دې څخه نور هم نبات څه کیږي؟ وده او نمو کوي. او یو یې چې دی جانبي غوټۍ ده. جانبي غوټۍ چې ده، هغه د ساقې و چار طرف یا هم بغلو ته چیلري څنګونو ته قرار لري، چې د دې څخه بیا موږ وایو پاڼه، ګل او میوه چې کیږي تولیدیږي. دا چې شي و غوټۍ و چې په ډنډر یا ساقه کې رامنځته کیږي. وروسته راځو د ډنډر و ډولو ته. ډنډر چې دی هغه عموما موږ په دوه ډوله ویشو، چې یو چې دی الفی ډنډرونه دي، او بل یې هم لرګین ډنډرونه دي. الفی ډنډرونه چې دی، هغه موږ وایو چې نسبت و لرګین ته نازک دي، جوړښت یې چې دی ساختمان یې نازک یا هم نرم دي. او لرګین چې دی، هغه یو ډیر سخت او کلک جوړښت لري. اوس راځو الفی را اخلو په څو ډولو باندې ویشو؟ په څلورو ډولو باندې ویشو. اول چې دی مستقیم ډنډر دی، هغه لکه مثال موږ لکه او مو چې ویل دی چې دی د خاورې پر مخ باندې په مستقیم ډول سره وده یا نمو کوي. او دغه مستقیم ډنډرو کې چې دی مثال موږ د غنمو مثال ورکولی سو، د دوی ډنډرونه دي. دغه رقم د سیبو ډنډرونه دي. دوی چې دي په څه کې راځي؟ په مستقیم ډنډر کې راځي. ورپسې راځو خوزنده یا هم لاس ډنډر. دا چې دی په افقي ډول د ځمکې پر مخ باندې وده کوي. ښه مثالونه یې ځمکني توت دي، یا توت زمینی چې ورته ویل کیږي. دا چې شي دی په افقي ډول د دې ساقه چې کیږي د خاورې پر مخ باندې وده کوي. بل یې تاویدونکي ډنډرونه دي. چې موږ وایو دا چې دی د نورو شیانو په واسطه ډیری وخت به تاسې په باغونو په کورونو کې لیدلې چې ځینې ساقې یا نباتات چې هغوی یا میلې یا د یو بلې درختې پر شاوخوا یې راپیچي تر څو دوی چوکې وده او نمو وکړي، چې دا څه چې دي تاوېدونکي ډنډرونه دي. لکه مثال عشق پېچان چې دی د دې تر ټولو ښه مثال دی. عشق پېچان چې دی تر څو چې تاسې د یو بلې میلې پر شاوخوا راونه پېچي یا هم د یو بل نبات باندې راونه پېچي دوی وده او نمو په اسانۍ سره نسي کولی. بل تر ځمکې لاندې ډنډرونه دي، هغه کې ښه مثال موږ کچالو پټاټې ورکولی سو چې دوی تر ځمکې لاندې د دې ساقه یا ډنډر چیکې وده کوي او ورڅخه دغه سبزیجات او یا هم میوې لاسته راسي. ورپسې راځو لرګین ډنډر ته. که څرنګه چې موږ وویل لرګین ډنډر چې دی هغه یو سخت جوړښت کلک ساختمان لري. رزو د لرګین جوړښت که چیرې موږ یوه څوکلنه یا مثال یو داسې یو درخت راواخلو چې هغه باندې ډیر عمر تیر سوی وي هغه پر منځ یې چیکو قطع کړو، د دې پورتنۍ ساحې ته چې کله متوجه سو موږ به ځینې برخې ووینو چې د پوستکي برخه ده، د لرګي برخه ده او ورسره د مغز برخه ده. لومړی رزو د پوستکي برخې ته. د پوستکي برخه چې ده هغه په دوه ډوله ویشل سوې ده چې یو یې خارجي برخه ده او یو یې هم داخلي برخه ده. خارجي برخه چې ده هغه نسبت و داخلي برخې ته ډیره ډبله او کلکه سخته ده. موږ وایو دغه برخه چې ده د مړو حجرو څخه جوړه سوې. تاسې ټوله یو درخت خپل په نظر کې ونیسئ او کله چې زه دا موضوعات تاسې ته وایم هغه درخت خپل په فکر کې راولي، تصور یې کوي. نو موږ وایو د دې د خارجي ساختمان چې دی د مړو حجراتو څخه چې سوی دی جوړ سوی دی، چې د اوبو د نباتاتو کم اوبه چې دی د هغو د ضایع کېدو څخه هم مخنیوی کوي او د خارجي کم میکروبونه چې پر نبات باندې حمله کوي د هغو د داخلېدو څخه هم چې کوي مخنیوی کوي. او بل رزو داخلي برخه چې ده داخلي برخه د پوستکي چې ده هغه د کارټکس په نامه سره یادیږي چې تر کارټکس وروسته کاموبیم موقعیت لري او کاموبیم چې دی د کاموبیم بهرنۍ برخه، یا مثال موږ وایو د کارټکس وروسته فلویم او د کاموبیم او وروسته بیا څه وجود لري؟ زایلم وجود لري. او فلویم او زایلم خو موږ مخکې هم وپېژندلم چې دوی څه دنده سرته رسي، انتقالي انساج دي. ورپسې راځو د لرګي برخې ته. د لرګي برخه اساسي دنده چې شي ده د انتقال دنده په غاړه لري او په دغې برخې کې چې دی زایلم انتقالي نسجونه وجود لري چې څه شي کوي اوبه او معدني مواد چې کم د ریښې څخه جذب کیږي هغه رااخلي د نبات و ټولو برخو اعضاو ته د دغې لرګین برخې په واسطه څه شي کیږي لیږدول کیږي. ورپسې راځو تر ټولو مهمه برخه چې د مغز برخه ده هغه وایو. د مغز برخه چې ده دا تر ټولو اساسي برخه ده په لرګین جوړښت کې. او موږ وایو که چیرې موږ یوه دغه یو ډیره پخوانۍ دغه راواخلو درخت راواخلو هغه کې دغه برخه په ډیر اسانۍ سره موږ نسو لیدلی، مګر که چیرې یو ځوانه درخته موږ راواخلو یا لرګین جوړښت راواخلو په هغه کې موږ کولی شو د مغز برخه په ډیر واضح ډول سره ووینو. او دا برخه چې ده خپله په دې کې غذایي مواد هم ذخیره کیږي. موږ وایو چې نباتات خپله څرنګه لویږي. لکه څرنګه چې موږ مخکې غوټۍ وپېژندل، ځینې غوټیانې چې دي هغه د ډنډر په د پاسه موقعیت درلودل چې کله دوی وده کوي هغه نبات چې کیږي اوږدیږي. او که چیرې دغه غوټۍ قطع سي له منځه ولاړ سي د هغه پر ځای بیا د څنګونو کې چې کوم غوټۍ وجود لودل هغوی چې کوي وده کوي، چې د دې پر ځای چې نبات مستقیم اوشت سي چې شي کیږي پلنیږي. او خپله دا د کاموبیم برخه د نبات پلنیدل چې دي د کاموبیم برخې باندې هم ډیر تړاو لري. ورپسې راځو پاڼه وایو. پاڼه چې د موږ وویل چې کلوروفیل لرونکې ده او دا چې د قندونو جوړولو دنده په غاړه لري. او موږ وایو د دې جوړښت کې خپل د دې جوړښت څه ډول دی، موږ وایو په دې کې ډېر نازک رشتې رګونه هم موجود لري، او په دې کې